محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ نیکې پرزوینې او سلامونه ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې درویشتمه، د 1445 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې 9 او د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. خواږه اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د شهادت په حق لیکل شوې ده. بیا به د تاریخ پانی پروگرام درته وړاندې کړو. ورپسې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروگرام هم لرو، او په اخیر کې به د دیابی د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی پروگرام درته وړاندې شي. دلته یادونه کوو چې تبصره له صهیونیست رژیم څخه د لویدیځو هیوادونو د ملاتړ په نړۍ کې له یهودیانو د کرکو د زیاتوالي لامل بلل شوی دی وړاندې کیږي. خوږ اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او د هغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د صهیونیست رژیم جنایتونه د مقاومت بریالیتوب نه پیکه کوي. د غزې د ماشومان او میرمنو وژل د نړیوالو کنوینشنونو خلاف ورزي ده. او چابهار بندر له مرکزی آسیا سره د افغانستان د ګنډل کېدا لپاره مهمه چاره ده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د صهیونیست رژیم جنایتونه د مقاومت بریالیتوب نه پیکه کوي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د هوایي ځواک قمندان بوری جنرال امیر علی حاجی زاده ویل د نړۍ ټول خال د صهیونیست رژیم جنایتونو ته متوجه شول او د اسرائیلو دغه جنایتونه او وژلې نشي کولی بریالیتوبونه پیکه کړي. هغه په یوې مرکې کې ټینګار وکړ چې د پاسه 40 کاله کېږي چې د ایران اسلامي جمهوریت د صهیونیست رژیم په جنایتکاری او غصبوالي ټینګار کړی دی، خو نن سبا د اسرائیلو د جنایتونو اوج په ټوله دنیا کې خلکو ته ورښکاره شو او ولسونه دغو جنایتونو ته متوجه شول. حاجي زاده ډګینه کړه طوفان الاقصی او د حماس غورځنګ ستراتیژیک عملیات له بریالیتوب سره یو ځای دي، او دغه بریالیتوب د صهیونیست رژیم په جنایتونو سره د لامینځو وړل نه دی بلکې منګاره دی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د هوا پزا ځواک قمندان بوری جنرال امیر علی حاجی زاده بیا یادونه وکړه، هماغه ډول چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنایي ټینګار کړی دی، په بیللي آس باندې باید شر ونه لګول شي. باید ویو نن سبا د دغه بیلون کې آس ستونې په کرات مات شوي دي، او د دغه جعلي رژیم ملتړي هیوادونه به هم په خپلو حمایتونو پښیمانه شي. د غزې د ښځو او د ماشومانو وژل د نړیوالو کنوینشنونو خلاف ورزي ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي شورا د بشري حقوقو د شورا د کمیټې مشرې زهرا الهیان د فلسطین په غزې تنګه کې د ښځو او د ماشومانو وژل د انساني لوړ شان او کرامت پر ضد او د نړیوالو کنوینشنونو خلاف ورزي وبلله. هغې د عراق د کربلا موالا د ظلم ضد د میرمنو په نړیوالې غونډې کې چې د کربلا په جامعه الزهرا سلام الله پوهنتون کې د غزې او د فلسطین د ښځو او د ماشومانو په موضوع او د اسلامي هیوادونو د فعالو ښځو په ګډون سره وشوه، وویل د غزې ترانګې د خلکو پر ضد صهیونیست رژیم جنایتونه نه یوازې د انساني لوړ شان او کرامت پر خلاف دي، بلکې د بشري حقوقو د ډیرو مصادیقو په تیره بیا په نړیوالو سندونو کې د ښځو او د ماشومانو په شمول د حساسو ډلو د حقوقو خلاف ورزي هم ده. د فلسطین په غزې ترانګې باندې د صهیونیست رژیم د پوځ د حملو په نتیجه کې چې د امریکا، د بریتانیا، فرانسې، جرمني، استرالیا، کاناډا او د نورو هیوادونو یعنی اروپایي او لویدیځو هیوادونو په پوځي، وسلوالو، مالي او استخباراتي مرستو سره ترسره کېږي، تر اوسه د شهیدانو شمیر 1240 ته رسیدلی دی چې 4613 پکې ماشومان، 3130 پکې ښځې او 680 پکې بوډاګان شامل دي. د عراق اسلامي مقاومت لنډوټنه توغندۍ نندارې ته وړاندې کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی خبرو سرچینو نن سهار وختي راپور ورکړ چې د عراق اسلامي مقاومت نن له سهونیس رژیم سره د مقابلې لپاره د یو لنډوټن هوشمند توغندي مخکتنه کوي. د عراق اسلامي مقاومت ویل د فلسطین په غزې ترنګ باندې د سهونیس نیوګر رژیم جنایتونو ته چې د امریکا په مشرۍ سره ترسره کیږي ځواب کې د عراق اسلامي مقاومت نن د لومړي ځل لپاره عملیاتي ډګر ته د سارم د لنډوټن هوشمند توغندي لور ننوتلو پرده پورته کوي. د عراق اسلامي مقاومت په داسې حال کې لخپل لنډوټن هوشمند توغندي پرده پورته کوي چې نن سهار د سوریې په ختیځ کې د امریکا د نیوګر عسکرو د مرکزونو پر ضد توغندوي او د بې پیلوټ الوتکو حملې کړې دي. په تیرو څو ورځو کې په ځانونو په سوریا او عراق کې د امریکا په پوځي مرکزونو باندې د عراق د اسلامي مقاومت د ځواکونو توغندوي او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه شوي دي. د عراق د نجبه د اسلامي مقاومت غورځنګ مشر شیخ اکرم الکبی نن سهار په یو پیغام کې په نیواکي ټاټوبو کې د سهونیست رژیم په هدفونو باندې د بریالۍ او د دقیقې حملې خبر ورکړ او امریکا او سهونیست رژیم ته خبردار ورکړ چې نورې حملې را روانې دي. هغه زیاته کړه د عراق اسلامي مقاومت د خدای پاک په عنایت او مهربانۍ سره په نیواکي فلسطین کې په ایلات بندر باندې په بریالیتوب سره برید کړی دی. چابهار بندر له مرکزی آسیا سره د افغانستان د وصل کېدا لپاره مهم دی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان رسنیو د خپل هیواد لپاره د ایران د چابهار بندر ګټو ته په اشاره سره ولی کال دغه او اقیانوسی بندر کولی شي افغانستان د مرکزی آسیا پر ترانزیټي لارې بدل کړي. ایران ته د افغانستان د طالبانو د حکومت د لوړ رتبه پلاوي له سفر او په تیره بیا د چابهار بندر له لارې د ترانزیټي ملګرتیا او د زیاتولو لپاره د موافقې او د تجارتي اړیکو د پراخولو په باره کې له هر اړخیزه خبر اتر وروسته د افغانستان اعظم نیوز رسنۍ د خپل هیواد لپاره د دغه اوکیانوسي بندر ګټې بیان کړې. اعظم نیوز والی کال د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار بندر په تیره بیا د سیمې او د دنیا هیوادونو ته د پاکستان د کراچۍ بندر څخه د افغانستان د وارداتو او د صادراتو لپاره د مشکلاتو له رامنځته کېدا او د افغانستان د سوداګرو لپاره د پاکستان لخوا د بیلابیلو محدودیتونو له لګولو وروسته د افغانستان لپاره ځانګړی مقام پیدا کړی دی. د افغانستان اعظم نیوز رسنۍ د ایران د چابهار بندر ګټو ته په اشاره سره وویل چابهار بندر به له هندوستان سره د افغانستان سیاسي ډیپلوماټیک اقتصادي او ترانزیټي اړیکې هم پیاوړې کړي. د پاکستان شخصیتونو د اسلامي ملګرتیا موسسې په دریز نیوکه وکړه. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان ډیرو سیاسي او مذهبي مشرانو د سهونیست رژیم د جنایتونو په وړاندې د فلسطین د غزې له خلکو سره د مرستې لپاره د اسلامي ملګرتیا موسسې په کمزوري کړچار نیوکه وکړه. په داسې حال کې چې د فلسطین په بدلونونو باندې د غور په هدف سره د اسلامي ملګرتیا موسسې ځانګړې غونډه په تیرې شنبې ورځ د عربستان په قرباتو په ریاض کې وشوه. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند یو مهم مشر سیناتور مشتاق احمد د ریاض د غونډې په باره کې ویل د اسرائیلو پر ضد د اسلامي هیوادونو د هیڅ ډول عملي اقدام له اعلانولو پرته د اسلامي ملګرتیا موسسې د غونډې پای ته رسیدل د خواشینۍ وړ دي. په افغانستان کې د کډوالو د جذبولو جوګا نه دی. تسنیم خبری اژانس راپور کړی یو نړیوال ارګان له پاکستان څخه د افغانستان د کډوالو په پراخه ساحه ایستلو ته په غبرګون کې ویل افغانستان د زیاتو کډوالو د جذبولو توان نه لري. د ژغورنې په نړیوالې کمیټې کې د آسیا د برخې مرستیال نانسی ډینیټ رویټرز خبری اژانس ته وویل افغانستان اوس هم له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او له پاکستان څخه د زرګونو ایستل شوي کورنیو د جذبولو توان نه لري. هغه زیاته کړه احتمالا دغه چاره به د ټول افغانستان لپاره حالات نور پسې خراب کړي. نانسی ډینیټ د ژمي موسم او د افغانستان د خارجو لپاره د خوراکي موادو کمښت ته په اشاره سره وویل په دغو شرایطو کې له پاکستان څخه د افغانستان ته د سلګونو زره افغانانو ورتلل به حالات نور پسې خراب کړي. د لبنان حزب الله د اسرائیلو په اډې باندې برید کړی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د لبنان اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله ویل د مقاومت جنګیالي پرون مازیګر بریالي شول د شبهه په نیوکي کروندو کې پالرمانه سیمه کې د سهونیست رژیم د پوځ په اډې باندې برید وکړي. د لبنان حزب الله په دغه بیانې کې ویل، د اسلامي مقاومت مجاهدانو په مناسبو وسلو سره د شیبوانی وکی کروندو په ارامنه سیمه کې د سهونیست رژیم د پوز باندې برید وکړ چې لاقبل حالت دیرا پوځانو ته پریکند مرجوب لا وخت ده. دغه را دی وری جبی رسنه ویل چې د نیوکی په لسین په شمال باندې په پرونی توغندی او راکټي بریدونو کې دوه وش اسرائیلی عسکر ژوبل شوي دي. دغه را د لبنان حزب الله غورځنګ پرون د خپل یو بل مبارز علی مهدی سیپودین چې لقب ذوالفقار وو له اسرائیلي عسکرو سره د نښتې په وخت د شهیدی دا خبر ورکړ. حماس غورځنګ په اسرائیلو توغندي ورویشتلې دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فلسطین د حماس غورځنګ پوځي څانګې ایزو دین کسان غونډو ویل چې د غازی ترنګ پر ضد د صهیونیست رژیم جنایتونو ته په غبرګون کې په نیوکی فلسطین کې په یو شمېر سیمو توغندوي حملې کړې دي او د روسیې ولسمشر له هیوادونو سره خبرو ته چمتو دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د کریملین مانی ویان له نورو هیوادونو سره د خبرو لپاره د روسیې د ولسمشر د چمتووالي خبر ورکړ. په تیرو میاشتو کې له اوکراین څخه د لویدیځو هیوادونو ملاتړ پیکا شوی دی. خبرونه پای ته ورسېدل. تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غاگ
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې له صهیونیست رژیم څخه د لویدیځو هیوادونو ملاتړ په دنیا کې له یهودیانو څخه د کرکې د زیاتېدا لامل ګرځېدلی دی. د فلسطینیانو پر ضد د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو زیاتوالی او د دې رژیم له لورې د فلسطینیانو له نسل وژنې څخه د غربي هیوادونو هر اړخیزه ملاتړ په ټوله دنیا کې له یهودیانو د کرکې د زیاتېدا لامل شوی دی. تر دې چې د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یوه لیکې په خپل هیواد کې د یهودو سره د کرکې له زیاتېدا نه نیوکه کړې ده. په دنیا کې د یهودو څخه د کرکې زیاتوالی سبب شوی دی چې د صهیونیست رژیم لومړی وزیر نتنیاهو په علني توګه ووایي چې موږ نه غواړو نړیواله ټولنه زموږ څخه نیوکې وکړي، بلکې د هغوی د ملاتړ غوښتونکي یو. که څه هم د اروپایي هیوادونو چارواکو له هماغه لومړۍ ورځو له اسرائیلو څخه د ملاتړ په ترڅ کې د فلسطینیانو او مجله او ځاپنه د اسرائیلو د رژیم حق بللی وه او تل تلابیب څخه یې په ملاتړ کې د فلسطین د ملاتړو ګواښونو ته مخه کړې وه، لیکن د غزې د جنګ حقیقت او د فلسطینیانو وژله د دې لامل شوې ده چې د امریکا او د اروپایي هیوادونو خال د فلسطینیانو په وړاندې د خپلو حکومتونو سیاست وغندي او د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو پر ضد د فلسطین له حقوقو څخه په ملاتړ کې دوامداره مظاهرې وکړي. د دنیا په اکثرو هیوادونو کې خال له فلسطین څخه په ملاتړ کې مظاهرو ته راوتلي دي. د فلسطینیانو پر ضد د اروپایي چارواکو د توندو دریځونو دوام او د فلسطین ملاتړو ته د هغوی ساغ غوښونه چې په غربي ټولنو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو د شعارونو پر خلاف ترسره کیږي په دنیا کې د توکمیز او مذهبي توفیر او تبعیض د پراختیا لامل شوی دی. په غزې باندې د صهیونیست رژیم له بریده وروسته په فرانسې کې د خپره شویو شمیرنو له مخې خلکو د یهودیانو ضد 1100 اقدامات ترسره کړي دي. د فرانسې د ولسمشر مکرون په وینا ده د تیر کال په پرتله له یهودیانو سره د کرکې د درې چندواله زیاتوالی ښودنه کوي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز هم اعلان وکړ چې په خپل هیواد کې د یهودو پر ضد د پیښو او د کرکې له زیاتوالو نه شرمنده شوی دی او په غوسه دی. هغه خبرداری ورکړه چې حکومت یې د یهودو پر خلاف کرکه نشي زغملی. لویدیځو هیوادونو د اسرائیلو د رژیم لخوا د فلسطیني ښځو او د ماشومانو له وژلې څخه په ملاتړ کې نړیوالو ته ور وښودله چې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په مسلې کې خپلو شعارونو ته ژمن نه دي، ان تر دې چې د فلسطین په لوی خبریالان او لیکوالان خپلو دندو څنګ ته کوي او یا یې بیخي نیسي. دغه دوه ګونی چلند او سیاست په غربي ټولنه کې د خلکو د غوسې کې دا سبب شوی دی. د اکثر اروپایي هیوادونو د قوانینو له مخې حکومت او یا هیڅوک حق نه لري یو کس د مذهب، توکم، ژبې او ورته نورو مسایلو په خاطر له خپلو ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي حقوقو څخه محرومه کړي. خو اوس د اروپایي هیوادونو چارواکو د اسرائیلو د رژیم له جنایتونو په ملاتړ او د فلسطین ناخواخوږو سره په سخت چلند سره وښودله چې دا قوانین یوازې د کاغذ د پاسه لیکل شوي دي او دغه کړچار له امله نه یوازې په فرانسې بلکې په ټولې اروپا کې توکمیز او مذهبي تاوتریخوالی په زیاتېدا دي. د امریکا د ای بی آی مشر کریسټوفر ری په دې هکله خبرداری ورکوي چې په خلکو کې له یهودیانو څخه کرکه او نفرت یوه تاریخي سوې ته رسیدلې ده. او تاسو زمونږ یو ساته سهارنه پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه ډیرو ګرانو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهه ورځې یا سه شنبه د 1402 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 1445 هجري قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له نهه ویشتمې او د 2023 میلادي کال د نومبر له 14 نیټې سره برابر ده. و سو دو او یا کال پخوا د شپک سو دری او یم هجری قمری کال ربیع الثانی یا دوهم خور په شمس الدین مشهور نامتو محدث او مورخ محمد ابن احمد زهبی زجدل دی. هغه د حدیثونو در غونډولو سره زیاته علاقه درلودله او د دغه علم د بشپړولو لپاره زیات سفرونه وکړل او په دغو سفرونو کې له بزرګانو او عالمانو څخه زیات حدیثونه واوریدل. زهبی د اسلام د تاریخ او دغه پړاو د مشهورو شخصیتونو پیش د اسلام د مبین دین د ظهور له وخته تر اوسه 4 هجری قمری کال پورې تعقیب کړل او د دغه پړاو د محدثینو خبرونه او پیښې هم ولیکلې. هغه دغه ټولګه د اسلام تاریخ تر عنوان لاندې د یو کتاب په شکل برابر او د زهبی له اثارو څخه شمیرل کیږي. د زهبی څخه د علم خواندانو زیاته استفاده وکړه او په اکثرو موقعو کې د علم څیړونکو د احادیثو د اوریدو لپاره د هغه په مازر کې حاضرېدل. د هغه له اثارو څخه الکشاف، طبقات القرا، المعجم الصغیر، المعجم الكبیر کتابونو ته اشاره کولی شو. زهبی په 1438 هجری قمری کال کې د سوریې په پلازمینه دمشق کې وفات شو. یو سل څلور دیرش کال مخکې د 1390 میلادي کال د نومبر په 14 نیټه د مصر یو وتلی ادیب او لیکوال ډاکټر طه حسین زیږیدلی دی. هغه چې د خپل کورنۍ اووم بچی و، په درې کلنۍ کې خپله بینایی له لاسه ورکړه، خو متعال خدای هغه ته ډیر زیات استعداد او هوش په برخه کړ چې همدغه هوش او زیرتیا د هر چا په خولې وه. هغه په لنډ وخت کې وتوانېدل قرآن کریم حفظ کړي. طه حسین په 14 کلنۍ کې د مصر الازهر په امتحانونو کې پاس شو او له خپل ورور سره د دیني علومو او د بهرنیو ژبو زده کولو ته هم مخه کړه. هغه په 1914 کال وتوانېد د خپلې ډګرې پایاننامه بشپړه کړي او ښې لمبرې پکې واخلي. هغه وخت د مصر ملي پوهنتون فیصله وکړه څو د استادانو یو پلاوی د ختیځ د تاریخي علومو د تدریس لپاره فرانسې ته ولېږدوي، لکه څنګه چې هغه په فرانسې ژبې هم ښه پوهېده او وتوانېد خپله نامه د غلیسته ورزیاته کړي. په پاریس کې د پاته کېدو په پړاو کې هغه د زاړه روم او یونان د تاریخ په زده کولو سره وتوانید یو یونانی ژبه هم زده کړي. طه حسین په 1995 کال کې د هغه ادبي هلو ځلو په خاطر د مصر ملي جایزه هم وګټله. هغه په 1993 میلادي کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. طه حسین د ادبیاتو، سیاسي علومو او تاریخ په شمول په بیلابیلو زمینو کې ډیر زیات کتابونه لري. هغه همداراز د اندروماک، د ژاسین اثر، د لوبون روزل شوی روح په شمول د فرانسې زیات شمیر مشهور کتابونه په عربي ژبه وژباړل او بیا خپره کړل. یو سل څلور دیرش کاله پخوا د 1900 میلادي کال د نومبر په 14 نیټه د انګلستان استعمار پر ضد د هند د مبارزې یو ستر مشر جواهر لال نیرو د دغه هیواد په شمال الله آباد سیمه کې زیږیدلی. هغه د حقوقو له څانګې فارغ التحصیل شو او د هند په ملي غورځنګ کې له غړیتوب وروسته د انګلستان استعمار پر ضد خپل مبارزې پیل کړې. نهرو په دغو مبارزو کې د اغیزمن رول له امله څو ځله ونیول شو او بندې کړی شو. د هند له ملي غورځنګ سره د مهاتما ګاندي په یوازیتوب سره د هند د دغو دواړو سترو سیاسي مشرانو د خلکو د ازادي غواړو مبارزو په لارښوونې سره ښکېلاکګر انګلستان ته سخت ګزارونه ورکړل، تر دې چې بالاخره هند د 1948 میلادي کال په اګست میاشت کې خپلواکي ترلاسه کړه.
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
ډیر ستمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ پروګرام سره زفاتمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. دا دغه پروګرام په اوریدو سره ستاسو ملتیا غواړم.
دوستانو په تیری اونۍ کې د افغانستان له مهمو پیښو څخه تهران ته د دغه هیواد اقتصادي او سوداګریز پلاوي سفر ته اشاره کولی شو. دغه پلاوی په تهران کې د خپل استوګنې پر مهال د ایران د اسلامي جمهوریت له سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارواکو سره د خبرو اترو پر ترڅ کې د تهران له نندارتون او د چابهار له ستراتیژیک بندره هم کتنه وکړه. تهران ته د طالبانو د اقتصادي او سوداګریز پلاوی د سفر پر مهال د دواړو لورو ترمنځ د هم ملګرتیا او د پراختیا په مخه 15 تفاهم لیکونه هم لاسلیک شول. په افغانستان کې د صنعت او د سوداګرۍ او د وزارت سرپرست نور الدین عزیزی د دغو هوکړو لیکونو د لاسلیکولو په دستورو کې د ایران د میلمه پالنې په ستاینې سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت په حقیقت سره د افغانستان په وړاندې خپل د ورورولې مسؤلیت پوره کړی دی او د زړه له کومې ورڅخه منندوی یو. په تیره بیا دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا لپاره ګډ کمیشن هم رامنځته شوی دی. هغه د دې خبرې په کولو سره چې نړیوال استعمار له سیمې وتلی دی خو افغانستان لا هم پرستارې ته ضرورت لري ټینګار وکړ. د افغانستان او ایران ترمنځ هوکړې باید یوازې د پاڼې په مخ پاتې نه شي بلکې عملي بڼه ومومي او په دې لړ کې باید 24 ساعته هڅې وشي. دا دواړو هیوادونو چارواکي د خدای او د خپلو ولسونو په وړاندې مسؤل دي چې ترسره کړې هوکړې عملي کړي. باید ترسره شوي هوکړې په منظمه توګه تعقیب کړی شي.
د افغانستان د صنعت او د سوداګرۍ د وزارت سرپرست په ټینګار سره وویل موږ په زلونو اعلان کړی دی چې غواړو ایران سره د خپلو سوداګریو کچه $10 میلیارډ ته ورسوو او دا مسله هم زیاتو هلو ځلو ته ضرورت لري. موږ باید ایران سره د خپلو سوداګریو کچه لوړه کړو. عزیزي همدارنګه په اصفهان او سیستان او بلوچستان کې د صنعتي مرکزونو او امکاناتو څخه په کتنې سره وویل په تیرو 24 کلونو کې د معدن، فولاد، بندرونو او ګمرکاتو په ډګر کې د ایران د اسلامي جمهوریت لاسته راوړنې د ستاینې وړ دي او حقیقت دا دی چې د خدای په توکل سره نور اروپایانو ته اړتیا نه لرو. از موږ څنګ ته په مسلمان او ورور هیواد کې مو ټوله د ضرورت ټکنالوژي موجوده ده. د صنعت او سوداګریزو سرپرست وزیر زیاته کړه په تیرو 24 کلونو کې زموږ کډوال د ایران د اسلامي جمهوریت له لورې په ورین تندي سره منل شوي او حتی یو شمیر کډوال اوس چې د PhD تر کچې پورې په تحصیل باندې لګیا دي باید له ایران څخه مننه وکړو. په دې زمینه کې د خپلو وګړو او افغان مهاجرو ترمنځ توپیر قائل شوی نه دی. نن سبا هغه افغان ماشومان چې په ایران کې لوی شوي دي ډیر لوړ ذهنیت لري او باید په افغانستان کې له دوی څخه کار واخیستل شي. د دغو کسانو په مخ کې د افغانستان د سرپرست حکومت غیږ پرانیستی او دوی کولی شي د کار او خدمت لپاره خپل هیواد ته راستانه شي. هغه د خپلو ویناو په پای کې په ټینګار سره وویل د ایران له اسلامي جمهوریت څخه مننه کوو او هیله من یو چې د ایران په څیر افغانستان هم یوه ورځ ځان بسیانې ته ورسیږي.
د افغانستان د حکومت د مشرتابه اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلی دی د طالبانو جګپوړي پلاوی تهران ته په خپل سفر کې د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبدالحیان سره په کتنې کې په سیاسي، اقتصادي، زده کړې او کلتوري ډګرونو کې د ملګرتیاو په باب مفصلې خبرې اترې کړې دي. ملا صاحب په دې کتنې کې ویلي دي افغانستان او ایران د تاریخ په اوږدو کې 200 ګاونډي هیوادونه پاتې شوي دي او له خو سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو څخه برخمن دي. البته باید د دغو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره هڅې زیات شي. هغه دغه راز ویلي دي د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په مختلفو برخو کې د تخنیکي کمیټیو جوړېدا د ایران له لارې د نړۍ مختلفو سیمو ته د افغانستان د توکو صادرات په افغانستان کې د ایرانۍ سوداګرو د پانګونو د افغانانو لپاره د ویزې په صادرولو کې سهولت او په ایران کې افغان کډوالو ستونزو ته پاملرنه هغه موضوعګانې وي چې خبرې اترې پرې شوې دي. ملا عبدالغنی برادر دغه راز ټینګار کړی افغانستان غواړي د ایران له لارې خپل واردات او صادرات زیات کړي. په دې خاطر د ایران له اسلامي جمهوریت غواړي چې په دې زمینه کې اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر هم ورته ډاډ ورکړی چې په دغو موردونو باندې د ګډو کمیټیو په جوړونې سره کار پیل شي او افغانستان کې د پانګونې لپاره په ایرانی سوداګر وهڅول شي. په دغې کتنې کې ملا صاحب او امیر عبداللهیان د واخان د کوریډور د جوړېدو په ضرورت باندې په ټینګار سره ویلي دي چې دغه لاره د دواړو هیوادونو په ګټه ده او ایران به په دې زمینه کې له افغانستان سره د ملګرتیاو لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. په تیرې اونۍ کې د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تهران کې له نندارتونه په کتو سره ویلي وو ایران یو ښه ګاونډی هیواد دی او د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو ډګرونو کې افغان ولس سره ملګرتیا کړې ده. د هغه په وینا ایران په سختو حالاتو کې د ټیکنالوژۍ په ډګر کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او له ایران غواړو چې د ټیکنالوژۍ په ډګر کې هم د افغانستان محصلینو ته د زده کړې زمینې برابرې کړي څو د افغانانو ستونزې هوارې شي. ملا صاحب دغه راز ویلي دي چې افغانستان یو وخت کې د تخنیکي زده کړې لپاره له ښه ظرفیت او امکاناتو څخه برخمن و خو له بده مرغه 40 کلن جنگ دغه ظرفیتونه له منځه وړي دي او په مختلفو ډګرونو کې زموږ څخه د پرمختګ فرصت اخیستی خو په اوسنیو حالاتو کې په افغانستان کې د زده کړې لپاره ښه حالات برابر شوي دي.
دوستانو په تیره اونۍ کې د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو د هم هغې دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان په نړۍ کې یو تر ټولو زیات په مینونو او چاودیدونکو توکو ککړ هیواد دی. اوچا زیاتوي چې هر میاشت په افغانستان کې د مینونو د چاودیدلو په خاطر 60 کسان ته مرګ ژوبله اوړي. د اوچا تر ټولو په نوي راپور کې د افغانستان له 3.2 برخو کې مینونه لا خونسه شوي نه دي. همدارنګه 3 میلیونه زیات افغانان د مینونو او چاودیدونکو توکو باندې ککړو سیمو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه همغږیو دفتر زیاتوي د ورزګان، قندوز، هلمند، کندهار، کونړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه، میدان وردګ او ځینې نورو ولایتونو په شمول په ځینې ولایتونو کې له 2000 لومړۍ میلادي کال نه په دې خوا ماینونه او چاودیدونکي توکي لا پاتې دي. دغه دفتر زیاتوي چې دغه ماینونه بزګران او د هغوی کورنیو ته همدارنګه زده کوونکو ته چې په لیرې پرتو سیمو کې ښوونځیو ته ځي راځي ګواښ رامنځته کړی، خو له بده مرغه د دغو چاودیدونکو توکو او ماینونو د خونسا کولو لپاره اوچا سره کافي بودیجه نشته او د مینپالانو شمېر یې له 15 کسانو څخه 3000 کسانو ته راټیټ شوي. اوچا وایي چې په افغانستان کې د بې وزلۍ په خاطر یو شمېر ماشومان د هاوان او د ټوپونو د ګولیو په راغونډولو سره خپل معیشت تامینوي چې له امله یې دردونکې پیښې هم رامنځته کیږي. افغان کارپوه حسین علایی په دې اړه وایي هغه نیواګر بهرني ځواکونه چې له افغانستان څخه له 2 لسیزو وروسته وتښتېدل اوس د پاتې مینونو او چاودیدونکو توکو په وړاندې مسؤلیت لري. هغه مینونه او چاودیدونکي توکي چې د کال زرګونه انسانانو په تیره بیا ماشومان وژني او یا یې هم معیوبیت سره مخامخوي چې دا د امریکا په تندې باندې د شرم یو داغ دی.
په تیرې اونۍ کې په پاکستان کې هم له مهمې پیښو څخه په امریکا باندې د پاکستان د موقته لومړي وزیر انورالله کاکړ نیوکو ته اشاره کولی شو. هغه د دې خبرې په کولو سره چې ترهګر په پاکستان کې په خپلو بریدونو کې امریکایي وسلې کاروي ویلي دي. امریکایي وسلې نه یوازې افغانستان او پاکستان کې بلکې د لویدیځي آسیا په ټولې سیمې کې په تور مارکیټ کې خرڅېږي. کاکړ په ټینګار سره ویلي دي دا یوه پروپیګنډا یا دسیسه نه بلکې هغه حقیقت دی چې د پاکستان حکومت په څېړنو کې ښکاره شوی. دا پاکستان موقته لومړی وزیر د افغانستان د 150,000 کسیز فوج په منحل کېدو او له افغانستان د امریکایانو وتلو ته په اشاره سره دا پوښتنه مطرح کړي چې دا وسلې څه شوي دي او چیرته تللې دي. کاکړ د دې خبرې په کولو سره چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لپاره هم اخلاقي او هم حقوقي حق لري وویل غیر قانونی کډوال په پاکستان کې د نامنۍ او په پراختیا کې لاس لري او په دې خاطر د افغانانو د ایستلو په سیاست کې بدلون ممکن نه دی. په تیرې اونۍ کې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د ټینشنونو یا تاوتریخوالو په زیاتېدو سره د پاکستان موقته لومړی وزیر په هماهاله توګه اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنتیا د پاکستان لپاره بدې پایلې درلودلې دي. ښاغلي ککړ صاحب رسنیو ته ویلي چې په پاکستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې 60% زیاتوالی راغلی دی. هغه د افغانستان د طالبانو په سرپرست حکومت د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ تور لګولی او ویلي دي د ټي ټي پي ترهګر ډله د افغانستان له خاورې په پاکستان باندې بریدونه کوي. د پاکستان موقته لومړی وزیر همداراز وویل په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په پاکستان کې د ځانمرګي بریدونو کې ډیر او څار زیاتوالی راغلی دی. هغه زیاته کړې ده چې موږ ټوله معلومات طالبانو سره شریک کړي دي خو هغوی د ټي ټي پي په ضد چې د افغانستان په خاوره کې دیره دي هیڅ اقدام نه دی کړی. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت دغه تورونه بې بنیاده بللی دي.
او په تیر اونۍ کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په زرګونو کسانو په غزې باندې د صهیونیست رژیم د بریدونو پر خلاف او د نړیوالو او په تیره بیا د غربیانو په چوپتیا باندې په اعتراض سره مظاهرې کړې دي. په سلګونو خبریالانو او د هغوی کورنیو هم په مظاهرو کې ګډون کړی وه او پلاکارټونه یې په لاسونو کې نیولې وه او له صهیونیستي رژیم څخه یې غوښتې وه چې د خبریالانو، ښځو او ماشومانو وژله دې بند کړي. ځینو هم په خپلو شعارونو کې ویل چې اسرائیل رژیم د خبریالانو په وژلو سره خپل جنایتونه نشي پټولی، یو اسرائیل رژیم باید محاکمه کړی شي. مظاهره چیانو د کراچی د والی د کور په لوري مظاهره کړې وه. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې له راپور سره سم په غزې کې تر اوسه 9 خبریالان د صهیونیست رژیم له لوري شهیدان شوي دي. د کراچی یو رسندوی مسؤول سعید سربازی په دغه لاریون کې په خپل ویناو کې د صهیونیست رژیم او د امریکا چارواکي په غزه کې د خبریالانو په وژلو کې مسلوم و مسهول وباله او وی ویل امریکا او یو شمیر تش په نامه مسلمان هیوادونه دي چې په خپلو چوپتیا سره اسرائیل رژیم ته د عامو وګړو او خبریالانو د وژلو جرأت ورکوي. د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې مشر جنرال جمالی هم د صهیونیستانو پر ضد په دغو مظاهرو کې په خپلو ویناو کې ویلي، اسرائیل رژیم ته مې دا پیغام دی چې زموږ په وژلو سره خپل جنایات نشي پټولی. په زرګونو زده کوونکو هم د کراچۍ په ښار کې په لاریون سره له فلسطیني ماشومانو سره د پیوستون اعلان کړی دی. د سیاسي چارو شنان عباس فیاض په دې اړه وایي، صهیونیست رژیم د خبریالانو په وژلو سره داسې فکر کوي چې کولی شي په غزې کې د خپلو جنایاتو د انعکاس مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې دی چې خبریالان او رسندوی فعالان د جنګ په لومړۍ کرښه کې فعاله حضور لري او د اسرائیل د رژیم د جنایاتو په اکله نړیوالو ته د معلوماتو په ورکولو سره په صهیونیستانو باندې ماته تحمیلوي.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل شه. د شکر نړیواله ورځ ګرانو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دوستانو، د نومبر 14 نیټه چې د لړم د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري، د شکرې د نړیوالو ورځې په توګه نومول شوې ده. په همدې مناسبت زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د شکرې د ناروغۍ پوره اړوند یوه ځانګړې خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې دغه خبرونه ستاسو د توجه ور وګرځي او تاسو ته د شکرې د ناروغۍ په هکله معلومات وړاندې کړي.
خواګوردونکو، شوګر یعنی د شکرې ناروغي د انسان په بدن کې د انسولینو په تولید کې د ناخواله له کبله رامنځته کیږي. انسولین داسې یو هورمون دی چې په پنکریاس کې تولیدیږي او د بدن حجراتو ته دا وړتیا ورکوي چې له وینو څخه ګلوکوز بیل کړي او د انرژۍ د تولید لپاره استعمال کړي. شکر هغه وخت رامنځته کیږي چې بدن په کافي اندازه انسولین نه تولیدوي او یا هم په کارنده توګه نشي استعمالولی. شکر په څلورو مختلفو ډولونو باندې ویشل کیږي: شکر ټایپ یو، شکر ټایپ دوه، ورمخکې شکر، او د امیندوارۍ پر مهال شکر چې میرمنو ته ځانګړې ده. د شکر دغه څلور ډولونه په ځینو نښو کې یو شان دي، لیکن د هغوی شدت او د درملنې د څرنګوالي بهیر له یو بل سره توپیر لري. په ټایپ یو شکرې کې د ناروغ په بدن کې د انسولین تولید په بشپړه توګه درېدلی وي. انسولین معمولا د انسان په بدن کې په یوې طبیعي کچه کې تولیدیږي. بدن د انسولین په کارولو سره ګلوکوز یا هم هغه شکره په انرژي باندې بدلوي. په دې خاطر هغه کسان چې په ټایپ یو شکرې باندې مبتلا وي باید هر ورځ د انسولین ستنې ولګوي. دغه ډول شکره اکثره په ځوانانو او ماشومانو کې رامنځته کیږي، خو له ځوانانو او ماشومانو ماسیوا هر یو کس پرې اخته کیدلی شي. په ټایپ یو شکرې باندې مبتلا ناروغان اکثره د خوا ګرځي، یعنی د الټیا یا هم د نس ناستي دردونه تجربه کوي.
ټایپ دو شکره بیا د ټایپ یو په پرتله یو څه کمزورې ده. په دغه ډول کې ناروغ ته درملن ورکول کیږي. ټایپ دو کې د ناروغ بدن انسولین تولیدوي خو په کافي اندازه نه تولیدوي. که په ټایپ دو باندې مبتلا ناروغ خپل درمل استعمال نه کړي او له غوړو او خوږو نه پرهیز ونه کړي، نو شکر یې په ټایپ یو باندې بدلیدلی شي. نور درملنې ورته ګټه نه کوي او مجبوره کیږي چې د انسولین ستنې ولګوي. ټایپ دوه شکر اکثرا د وزن د زیاتوالي، ناسم خواړه او کورنۍ مخینې له امله رامنځته کیدلی شي. په ټایپ دوه باندې مبتلا ناروغان کیدلی شي په اول سر کې هیڅ نښې نښانې ونه لري. ممکنه ده تر دوو کلونو پورې د ناروغتیا نښې څرګندې نه شي. بیا ورو ورو د مرض په زیاتېدو سره نښې هم ښکاره کیږي. د شکرې د ناروغۍ یو بل ډول پری دیابت یا وار مخکې شکر ده. په دغه ډول کې د ناروغ په بدن کې په څه ناڅه شکر زیاتیږي او هم کمیږي. په وار مخکې شکر که د ناروغ د وینې شکر زیاته شوی وي، خو لا هم بدن انسولین تولیدوي. فعالیت نه کول، ناوړه خواړه او د سګریټو یا نسوارو استعمال د هغو لاملونو څخه دي چې د وار مخکې شکرې د رامنځته کیدو سبب ګرځېدلی شي. هغه خلک چې په وار مخکې شکر باندې مبتلا وي، ممکنه ده چې په ټایپ دوه شکرې باندې هم مبتلا شي.
خواګوری دونکو، د شکرې د ناروغۍ یو بل ډول ته د امیندوارۍ شکره وایي. دا ناروغۍ اکثره د امیندوارۍ پر مهال د بچي د پیدا کېدا نه مخکې ښځو ته رامنځته کیږي. له بده مرغه د امیندوارۍ شکره د مور په نس کې د ماشوم په سلامتیا باندې ناوړه اثر کوي. د امیندوارۍ شکره وار د مخې نښې نه لري او په ناڅاپه توګه د امیندوارۍ په شپږو یا هم په نهو میاشتو کې رامنځته کیږي. اکثر امیدوار میرمنې د شکرې په شمول ضروري معاینات نه ترسره کوي. په دې خاطر هم د ځان سلامتی او هم په خپل ګیډه کې د ماشوم سلامتیا له خطر سره مخامخ کوي. د امیدوارۍ پر مهال شکره که کنټرول نشي، نو یا مور وژني او یا هم په ګیډه کې ماشوم وژل کیږي. له وخته مخکې د بچي پیدا کېدا، سلنډۍ، د ماشوم معلولیت او ساغ زیګون له هغو ناخوالو څخه دي چې د امیندوارۍ پر مهال د شکرې د نه کنټرولېدا د امله رامنځته کیدلی شي. البته یو بل توان هم دا دی چې د امیندوارۍ د شکرې د نه کنټرولېدا له امله د بچي له پیدا کېدا نه وروسته مور یې د تل لپاره د ټایپ دوه په شکرې باندې مبتلا کیدلی شي.
دوستانو، شکره په نړۍ کې یو له چټکو مخ په زیاتېدونکو ناروغیو څخه ده. په 1980 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 1.3 میلیون انسانان په شکرې باندې اخته وه. دا شمیر په 2014 میلادي کال کې 422 میلیون کسانو ته ورسېده. د شکرې د نړیوال فدرېشن له راپور سره سم په 2021 میلادي کال کې په شکرې باندې د مبتلا او اخته ناروغانو شمیر 15.3 میلیونه کسانو ته رسېدلی وو. دا په دې معنا ده چې په هرو لسو پاخه عمر لرونکو کسانو کې یو کس په شکرې باندې مبتلا دی. داسې اټکل کېږي چې په 2013 میلادي کال کې د شکرې د ناروغانو شمیر 643 میلیونه او تر 2015 میلادي کال پورې 200 میلیونو کسانو ته ورسیږي. د شکر د ناروغۍ د نړیوال فدرېشن د معلوماتو له مخې د پاکستان د پوره نفوس 1.3% د شکرې په ناروغۍ مبتلا دی. په دغه هیواد کې په هرو 4 کسانو کې 1 کس په شکرې باندې مبتلا شوی. په شکر باندې د مبتلا ناروغانو د شمیر په اساس پاکستان په نړۍ کې لومړی مقام لري، او بیا ورپسې فرانسه دوهم مقام لري. د فرانسې د پوره نفوس 15.2% په شکر باندې مبتلا دي. ورپسې په دریم مقام کې کویت دي چې د نفوس 24.9% د شکر په ناروغۍ مبتلا شوي کسان دي.
وګوردونکو که څه هم شوګر یعنی شکر ناروغي تقریبا په ټوله دنیا کې په عوامې ناروغي باندې د بدلېدا په حال کې ده، لیکن څېړنې ښایي چې د جنوبي او غربي آسیا خان د جنیټیک له نظره د انسولین د تولید د ناخوالو له خطرې سره مخامخ دي. لیکن حیرانوونکې خبره دا ده چې د شکر د ناروغۍ د نړیوال فدرېسیون د معلوماتو له مخې په افریقایي هیوادونو کې د شکر د ابتلا موارد ډېر کم دي. په 2018 میلادي کال کې په بینین او ګامبیا هیوادونو کې چې افریقایي هیوادونه دي، د شکرې د ناروغۍ ډېرې کمې پیښې تشخیص شوې دي. د ټولو افریقایي هیوادونو یوازې 23 میلیونه کسان په شکرې باندې اخته دي، چې دا د افریقایي هیوادونو د پوره نفوسو یوازې 2% جوړوي. د څېړنو له مخې په 2019 میلادي کال کې د انسانانو د مړینې په عمده دلایلو کې شکره په اتم مقام کې دی. په دغه کال کې په ټوله دنیا کې 1.5 میلیون کسانو د شکرې د ناروغتیا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی و. همداراز د ترسره شوي څېړنو له مخې په 2018 میلادي کال کې 530 میلیونه کسانو په شکرې باندې مبتلا شوي دي، چې درملنه یې 9.6 میلیارده ډالره لګښت لرلی دی. داسې اټکل کېږي چې تر 2045 میلادي کال پورې د شکرې یعنی شوګر په درملنې باندې د لګښتونو کچه 1.5 میلیارده ډالرو ته ورسیږي. شکره د پښتورګو د ناخوالې، د زړه حملې، د مزغو د رګونو د چاودېدا، د پښو د غوڅېدا او د سترګو د ړندېدا اصلي لامل بلل کېږي.
په نړۍ کې د شکرې د کچې څېړنه ښیي چې دغه ناروغي د نړیوال روغتیا لپاره یوه ستره ننګونه بلل کېږي، او له شکرې څخه مخنیوي د هغه پر وخت تشخیص او د ناروغۍ د شدت مدیریت له شکرې سره د مقابلې تر ټولو غوره لاره بلل کېږي. شمیرنې ښودنه کوي چې د شکرې ټاپې 1 او ټاپې 2 ډولونه تر ټولو زیات رامنځته کېدونکي دي، چې په معیاري معاینونو معایناتو کې سره یې تشخیص کېدونکي ده. ټایپ 1 شکر اکثرا په ماشومانو کې رامنځته کیږي، په دې خاطر مخنیوی ممکن نه دی. خو ټایپ 2 شکر بیا د وزن د زیاتوالي، ناسم خوراک او د نه فعالیت له امله رامنځته کیږي، چې په ورزش او خوراک باندې په احتیاط سره یې مخنیوی تر ډیره حده پورې ممکن ده. د 1991 میلادي کال د نومبر 14 نیټه د انسولین د کشف کوونکي فدریکی بانینټینګ د زوکړې کلیزه ده. دغه ورځ د شکرې د ناروغۍ د نړیوال فدرېشن او د روغتیا د نړیوالې ادارې له لوري د شکرې د ناروغۍ د ځانګړې ورځې په توګه نومول شوې ده. د شکرې د نښو د زیانونو په اکله نړیوالو ته معلومات ورکول او د شکرې د مخنیوي او درملنې لپاره هلې ځلې د شکر د نړیوال ورځې د ټاکلو موخې دي. د غورز د شکرې په اکله د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې غونډې او معلوماتي پروګرامونه هم ترسره کیږي. که څه هم شکر ډیر سخت زیانونه رامنځته کوي، لیکن په اطلاع رسونې او د تشخیص او کنټرول لپاره یې پراخ کوششونه کولی شي د شکرې وارز را کم کړي. او له 2001 میلادي کال نه بیا تر 2023 میلادي کال په کلونو پوري د شکر د ناروغانو لپاره درمليزي اسانتیاوي رامسته کيده د شکر د نړیواله ورځ د شعار په توګه ټاکل شوې دي. په شکر باندې مبتلا ناروغان دوامدار پاملرنې او ملاتړ ته ضرورت لري. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په شکر باندې اخته په میلیونونو کسانو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، باید هڅه وشي چې له شکر سره د مقابلې لپاره درملیزي اسانتیاوې رامنځته شي. په 2023 میلادي کال کې اکثره تمرکز په دې باندې و چې د شکرې د نښو او دوارزو په اکله خلکو ته اطلاع رسونه وشي او د درملیزو خدماتو لپاره اړینې اسانتیاوې هم برابر شي.
پاگور دن کو د دیابیت یعنی د شکرې د نړیواله ورځ په مناسبت د غوینا په همدې ځای کې پای ته رسیدي. لته سو اجازه غوړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.